آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 2 بجې او په واشنگتن کې د سهار 3 بجې شولې. د آزادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنه خبری خبرونه پیل شولې. په اول سر کې د مهم خبرونو لنډی زوري.
په تاشکند کې د روسیې مرکزی آسیا د هیوادونو او افغانستان په ګډ غونډه کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې شوې دي. د انډونیزیا چارواکو یو دینی عالم چې القاعده سره په پټو اړیکو تورن کړی په اعدام محکوم کړی، او د فرانسې د پخواني فاتح ناپولن بوناپارت شاپو خولۍ په 4,000,000 ډالر په اعلام کې وپلورل شو.
ترندونکو په رواني نیم ساعته خبری خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د هلمند د سولې کاروان وایي د اوربند په هکله نن شپه د طالبانو پریکړه ورسیږي.
د امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
سوال طالبانو ته د جواب په تمه دی او لس غواړي چې له طالبانو څخه مثبت جواب ترلاسه کړي.
په قندار کې وسلوالو د سړک جوړونې د یو شرکت کارکونکو تښتولي.
د دې شرکت تر سرویس ته کارکونکو چې په دې کې د دوی امنیتي تخنیکی او نور کارکونکو شامل دي هغه د لزان سره بولي.
د دې ترڅنګ د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس او د روسیې د جمهور رئیس ترمنځ د عالي غونډې لپاره په پلان باندې کار روان دی. د راپورونه او مرکې لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د سید سلیمان شان اوري.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې له ټیریزم سره د مبارزې او د منظمو جرمونو په خلاف د اقداماتو په خاطر د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو افغانستان او روسیې ترمنځ لومړۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې پرانیستل شوه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په اړه پکې خبرې شوې دي. د ملي امنیت د شورا وایان قادر شاه امریکا غږ ته وویل
منځنۍ آسیا هیوادونو روسیې کوشش کوي افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. دې هدف او موخه دا ده چې دا هیوادونه د نامنیو څخه چې افغانستان کې په یو اخرو کې مخ په زیاتېدو دي، دې څخه خپلې ملي ګټې هغه خوندي وساتي. که چیرې دوی دا کار په تنا ځان باندې کوي، په هغه کې پاکستان او ایران همکاري په نظر کې نه نیسي، ماته نه ښکاري چې کومه لاسته راوړنه دې ولري.
په غونډه کې د افغانستان او روسیې نه علاوه د ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرقزستان لوړپوړي امنیتي چارواکي هم ګډون کوي. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د ډیورنډ د کرښې په غاړه پرتې د سپین بولدک ولسوالۍ نه د سړک سازۍ د یو افغان شرکت 30 تنه امنیتي او تخنیکي کارکوونکي تښتولي دي. د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سړک د جوړولو کار چې له تیر یو کال راهیسې دوام لري 140 کیلومتره اوږد دی، او د عامې وزارت قرارداد یو افغان شرکت ته ورسپارلی و. د بادغیس د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه طالبانو د دغه ولایت د اب کمری په ولسوالۍ کې د خالق تلو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته باندې حمله کړې ده. 15 ولسي پاڅون کوونکي وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي دغه پیښه تایید کړه او امریکا غږ ته وویل چې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د سیاسي چارو څارونکي وایي فکر کوي چې د لاتین امریکا د مهاجرو په باب د ټرمپ د ادارې پالیسی به په نومبر کې د اساسو د مجلس او سنا مجلس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه اغیزه ولري. ټرمپ کوشش کوي چې د مهاجرو د بندولو په اړه د سخت دریځ په غوره کولو سره د خپلو هغو سخت دریځو طرفدارانو ملاتړ لاسته راوړي چې په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ورته رای اچولې وې. ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د خپلو طرفدارانو یوې سیاسي غونډې ته په وینا کې ویل
If you want to create a humane, lawful system of immigration,
که تاسو غواړئ چې واقعا داسې د مهاجرت یو انساني نظام جوړ شي، نو دیموکراتانو ته په انتخاباتو کې تقاوت ورکړئ او پر ځای جمهور غوښتونکي وټاکئ. هغوی به زموږ سرحدونه خوندي وساتي. دیموکراتان په غوڅ اکثریت په دې اړه د ټرمپ د پالیسۍ کلک مخالفت کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د عالي غونډې لپاره کار پیل شوی. توقع ده چې دواړه به اروپا ته د ټرمپ د سفر په وخت ملاقات وکړي. ټرمپ د جولای په 11مه په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره اروپا ته سفر کوي. چارواکو د اندونیزیا یو دینی عالم امان عبدالرحمن چې د اسلامي دولت ادایس سره په پټو اړیکو باندې تورن کړی و، نن د جمعې په ورځ د اعدام په سزا محکوم کړ. د اندونیزیا حکومت ویلی دی چې امان عبدالرحمن د داعش په ملاتړ تبلیغ کو او له محبس نه به ځوانان ورته راجذبول. هغه په 2014 میلادي کال کې د جاګارتا په یو امریکایي کافي کې د بم بچولو کې هم په لاس درلودلو باندې تورن شوی، خو هغه د چارواکو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي. اروپایي اتحاد نن د جمعې په ورځ پر امریکایي صادراتو باندې د نوي ګمرکي محصول د اعلانولو پریکړه کړې. اروپایانو پر امریکایي مصنوعاتو او زراعتي پیداوارو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو بلمثله پریکړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په اروپایي فولادو او المونیم باندې د ګمرکي مالیې د زیاتولو په ځواب کې کړې ده. د شمالي کوریا د چارو څارونکي وای هر څومره سخت دریچې متحده ایالات د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محو کولو په منظور غوره کوي، شاید چې معکوس او سرچپه نتیجه ورکړي. د واشنگټن د رینډ کارپوریشن د اټکل له مخې شمالي کوریا 60 اټومي کوپړۍ او د اوږده واټن 44 توغندي یا ICBMونه لري چې کولی شي متحده ایالات په نښه کړي، او د اټومي وسلو د جوړولو سل لابراتوارونه لري چې په ځمکه کې ژور خښ شوي دي او له هوا نه بمباري ناممکنه ده. د هند حکومت هم پر هندي صادراتو باندې د جمهور ډونالډ ټرمپ لخوا د ګمرکي محصول د لوړولو په ځواب کې د پنځشنبې په ورځ پر 29 امریکایي صنعتي او زراعتي تولیداتو باندې د محصول د لوړولو اعلان وکړ چې مجموعي ارزش یې 244 میلیون ډالر ته رسیږي. د فرانسې په شمول په ځینو اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو په مقابل کې د مخ په زیاتېدونکې کرکې او نفرت سره د مبارزې په خاطر له ژوندیو کتابخانو یا لیونګ لایبریریز نه استفاده کیږي. د یو تازه رپورټ له مخې چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان خپور کړی دی، دا وخت په زیاتره اروپایي هیوادونو کې د آسیا، افریقا او منځني ختیځ د مهاجرینو په خلاف د کرکې او نفرت کچه لوړیږي. د ګواتیمالا یو مهاجره چې د امریکا سرحدي محافظینو وړمه ورځ د خپل وکلن زوینه په زور جلا کړې وه، بیرته ورسره یو ځای شوې. د بیټا ماریانا په نوم دغه ښځه او زوی د وروسته له هغې د وزارت د عدلیې د وزارت په امر باندې سره یو ځای شو چې د هغې مدافع وکیل په د پنجشنبې په ورځ په یوه فدرالي محکمه کې دعوه دایر کړه. او د فرانسې د پخواني امپراتور او فاتح ناپلیون بوناپارت شخصي شاپو خولۍ چې د واټرلو کې د فرانسې د عسکرو د ماتې په ورځ له سختې غوسې نه په ځمکه ګزارلې وه، د دوشنبې په ورځ په یو لیلام کې په 2,00,000 ډالر باندې خرڅه شوه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې دغه 203 کلنه شاپو له هغو 100 شاپو خولیو نه وه چې تل به ناپلیون بوناپارت د جنګ په وخت په سر کولې. د دې جملې نه اوس نولس پاتې دي. یوه خولۍ په 2014 میلادي کال کې په 2 میلیون ډالر باندې خرڅه شوې وه. دا د دې سات خبرونه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د سهار 10 بجې او 9:30 شولې. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د ملي امنیت شوراوی روسیا او د منځنۍ اسیا څلور هیوادونو لوړپوړو چارواکو د تاشکند په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی دی. همدارنګه د شوراوی چې د پاکستاني چارواکو سره د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د افغان پلاوی د تیرې سه‌شنبې د ورځې خبري هم ګټورې وي. په مکړې په دې حق له د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او سازمان شوو جرمونو په وړاندې د منځنۍ آسیا افغانستان او روسي لومړنۍ ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سولې او پخلنې په مسلو هم خبرې شوې او د ناستې برخوالو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې امنیتي حالات وڅېړل شول او همدارنګه په ګډو همکاریو بحثونه وشول.
په دې ناسته کې د افغانستان له اړخه ځانګړي وړاندیزونه چې پکې جناب اتمر صاحب ګډون کړی وو وړاندې شول، چې د ګډونوالو د کلک هرکلی سره مخ شول، او همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د دغو وړاندیزونو د پلي کېدو لپاره دې یو کاري او تطبیقي پلان ترتیب شي ترڅو دا پلان عملي بڼه واخلي.
په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او کرغیزستان عالي رتبه امنیتي چارواکو ګډون کړی و. د ملي امنیت شورا وایي چې د ناستې ګډونوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لامل کیږي. د دې له امله د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادو دا هڅې د ایران او پاکستان د هڅو سره شریکې نه شي، په افغانستان کې د هیوادو د سولې هڅې به ډېرې موثرې نه وي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله ځلان وایي چې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د ترهګریزو فعالیتونو څخه د خپلو هیوادو د بچولو لپاره دا ډول هڅې کوي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو اوسې کوشش کوي د افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. دې هدف او مخه دا ده چې دا هیوادونه د غنامنیو څخه چې د افغانستان کې په یو اخرو کې مخ په زیاتېدو دي، دې څخه خپلې ملي ګټې هغه خوندي وساتي. که چېرې دوی دا کار په تنازان باندې کوي، په هغه کې پاکستان او ایران همکاري نظر کې نه نیسي،
ماته نه ښکاري چې کومه لاسته راوړنه دی ولري. ښاغلی اتمر د سې شمې پورس د پاکستان د پایتخت اسلام آباد څخه د لیدنې وروسته لا غزه د ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ښاغلی اتمر په مشرۍ افغان پلاوی د پاکستان د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو سره د سولې او پیوستون په مخه د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې کړې دي. پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ په افغان پلاوی کې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هم شامل و. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وی چې اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر، افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د سفر او له جمهور رئیس غنی سره د نوموړي د لیدنې او بحثونو په تعقیب شوی دی. پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار د دغه د مخنه اعلان شوی سفر پر مهال په افغانستان او پاکستان کې ځینو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ګوندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت د افغان پلاوی له لارې د پاکستان د پوځ مشر ته د ډیورنډ کرښې پر رسمیت پیژندلو پیغام رسولی دی. په دغه رسنیو کې د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ټویټر په پاڼه یو جعلي خبر هم خپور شوی و چې پکې افغان حکومت لخوا د ډیورنډ کرښې پر رسمیت پیژندلو وینا شوې وه، خو ډان ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ دا خبر رد کړی او ویلي چې دغې ورځپاڼې ټویټر په پاڼه چا جعلي خبر خپور کړی و. د دغو خبرونو د خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د پاکستاني چارواکو سره د ډیورنډ په کرښه خبرو په اړه خپاره شوي رپورټونه بې اساسه بللي او ویلي چې اسلام آباد ته د سې شنبې په ورځ افغان پلاوی د سفر پر مهال اصلا د پاکستان د مشر سره هېڅ لیده کتنه نه دي کړې. د ملي امنیت شورا په دغه اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د چارواکو په هېڅ کومه غونډه کې د ډیورنډ کرښې په مسله خبرې نه دي شوي او په دغو بحثونو کې اصلا دا مسله راپورته شوې هم نه ده. د اعلامیه وایي چې ډیورنډ کرښې موضوع د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري او هېڅ حکومت حق نه لري چې پر دې موضوع حتی خبرې وکړي، خو پاکستان وایي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی او د دغې کرښې په رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو په باب ټول بحثونه پای ته رسېدلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنونکو په خبرو کې هم تاسو اوریدل چې د قندهار په ولایت کې امنیتي مقاومت وایي چې وسلوالو طالبانو د سړک جوړونې د یو شرکت درې څلوېښت تنه کارکوونکي د ځان سره یرغمل کړي دي. په اول سر کې د دغو کسانو شمیر درې دېرش تنه ویل شوی ول. نور تفصیل د سیمینا د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیزالله پوپل په راپور کې اوري.
د سړک جوړونې د ساختماني شرکت د لسګونو کارکوونکو د برمته کېدو پیښه تېره شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینځ سیمه کې رامنځته سوې. دغه راز د یرغمل شوو کسانو د خلاصون په هڅه کې څلور تنه پولیس هم له وسلوالو سره په نښته کې وژل سوي دي. د کندهار د والی ویاند داود احمدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د روسو شمیرو لمخي وسلوالو د سړک جوړونې د یاد شرکت دروسل ویش کارکونکو چې امنیتی او تخنیکی کارکونکو پکې شامل دي نامعلوم لوري ته لځانه سره وړي.
شرکت چې د کندهار نه د شرافت په لور باندې غزیدلی سړک د جوړولو چارې په غاړه درلودې، په دې باندې وسلوالو برید کړی و. د دې شرکت درې څلوېښت تنه کارکوونکي چې په هغې کې د دوی امنیتي تخنیکي او نور کارکوونکي شامل دي، هغه یې له ځانه سره بولي. بیا په دې کې زموږ امنیتي ځواکونو مداخله کړې ده. متاسفانه چې زموږ څلور تنه پولیس هم شهیدان شوي، یو تن زخمي دی.
د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینز د سړک ته جوړېدو کار له تیر یوه کال راهیسې پیل سوی چې په دې ولایت کې یوه مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي. د صداقت افغان په نوم د سړک جوړونې د شرکت رئیس اجی غوسدین امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د برید پر مهال لسګونو نورو کاریګرو ځانونه پټ کړي او د روسو شمیرو له مخې درې څلوېښت تنه کارکوونکي یې وسلوالو له ځان سره یرغمل کړي. د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینز د سړک ته جوړېدو چارې د افغانستان د پایدامي د وزارت په لګښت مخ ته وړل کیږي. تر اوسه هیڅ یوې وسلوالي ډلې د دې پیچ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند د سولې د کاروان تنظیم کوونکی وایي نن شپه تر 12 بجو پورې د طالبانو نه د خپل غوښتنو ځواب ته انتظار باسي، خو کچیرې د هغوی ځواب منفي شونو دوی به په کابل کې د ملګرو ملتونو او 5 سفارتونو مخته د پارلت خیمه ودروي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری دغه بهیر د ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې ده او په سر کې ورسره د طالبانو د منفی ځواب په صورت کې د سولې د کاروان د بل اقدام په اړه پوښتنه کړې ده.
اولس وسلوالو طالبانو ته د جواب په تمه دی. اولس غواړي چې له طالبانو څخه مثبت جواب ترلاسه کړي. اولس غواړي چې له هغوی څخه واوري او هغوی پریکړه وکړي چې دوی هم د افغان حکومت په څیر قربان اعلان کړي او د افغان حکومت قربان جواب قربان ورکړي. موږ ډېره تمه لرو چې نن شپه به د هغوی غبرګون ترلاسه کوو او غبرګون به یې مثبت ترلاسه کوو. نو تر اوسه پورې په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. تر اوسه پورې نه موږ ته منفي او نه هم مثبت جواب راکړي.
کچری طالبان ساسو ګلاندیستا مثبت جواب ورنک ساسو بل اقدام بسی
افغان ولس په دې تمه دی چې له هغوی څخه مثبت جواب ترلاسه کړي، ځکه چې طالبان تل ادعا کوي چې افغان ولس لپاره جګړه کوي، د افغان ولس د ژغورنې لپاره هڅه کوي، د افغان ولس لپاره قرباني ورکوي او د افغان ولس لپاره سرښندنه کړې ده. نو دوی باید د همدې ولس د غوښتنو مطابق هغه څه وکړي چې ولس یې غواړي. ولس له دوی څخه د اوربند جواب اوربند غواړي، لکه څنګه چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی دی یو طرفه د یوې میاشتې لپاره. ولس همدغه تمه لري چې باید طالبان هم همداسې یوه پرېکړه ولري. لکه خدای مکړه خدای مکړه داسې ولسي زموږ پلان هغه دی چې بیا د 5 هیوادونو سفارتونو مخ ته کښېنو. هغه سفارتونه هغه هیوادونه چې ولس پر هغوی شک لري چې د طالبانو پر رهبرۍ کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي، د طالبانو پر رهبرۍ کې دوی لاسوهنه کوي او د طالبانو پر رهبرۍ کې ګوتې وي او هغوی نه پرېږدي چې په خپلواکه توګه پرېکړې وکړي، یا دا چې پر هغوی شک دی چې هغوی په افغان جګړه کې لاس لري او یا هم له طالبانو سره اړیکې ساتي او یا هم هغوی ته میلوي. دا زموږ وروستی پلان دی.
دا کوم هیوادونه دي؟
دا نو امریکا، برېټانیا، روسیا، پاکستان، ایران او ترڅنګ د ملګرو ملتونو دفتر هم دی.
طالبان ته ساسو وړاندیزونه څه وو؟
طالبان څخه زموږ پریکړه لیک چې د دواړو اړخونو څخه موږ غوښتنې کړې دي، لومړی اوربند دی، دوهم د سولې لپاره د یو مرکز ټاکل کېدل دي، دریم د جګړې دوه اړخونه باید یو داسې دولت رامنځته کړي چې په هغه کې ټول ارزښتونه او د دوی غوښتنې خوندي وي، او روسیې دا چې د بهرنیانو د وتلو لپاره باید دواړه اړخونه مهلویش وټاکي. همدا غوښتنې موږ له افغان حکومت څخه کړي دي چې څه ناڅه منل شوي دي، او همدغه غوښتنې موږ له طالبانو څخه کړي دي. لومړی غوښتنه دا وه چې افغان حکومت د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې موږ پر طالبانو غږ وکړ چې تاسې هم باید د افغان حکومت په څیر دغسې اوربند اعلان کړئ. نو موږ ورته په تمه یو د دوی خبرګون ته.
آیا تاسې د خپل پیل شوي حرکت څخه راضي یاست؟
د الله څخه راضي یو. د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دوو جنګي ډلو ترمنځ اوربند اعلانېږي. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د همدې ولس حرکت دی، د همدې ولس د پښو تڼاکې دي چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی زل افغانان یو سولیز اختر لري. یو سولیز اختر کې میله کوي، په یو سولیز اختر کې راشدر شکی، او یو داس اختر چې د جګړې دواړه اړخونه پر یو سرخان په یو مسجد کې لیدل کیږي، او د جګړې دواړه اړخونه پر یو سړک په یو مټر کې لیدل کیږي. دا د خوشی ځای دی، دا د ولس حرکت دی، ولس ورځ لبلي د ویشېدو په حال کې دی. بس نور هم ولسونه ورځ لبلي راپورته کیږي، او د جګړې پر دواړه اړخونه باندې د اوربند او سولې غږ کوي، ځکه چې افغانان بل لار نه لري. افغانان که غواړي چې ژوند یې تضمین شي، آینده یې تضمین شي، د راتلونکي نسل ژوند یې تضمین شي، همدا یوازینۍ لار ده چې دوی به راپاسې. د دواړو ډلو ترمنځ به د اوربند غږ پورته کوي، او د دواړو ډلو ترمنځ به د سولې او روغې جوړې هڅه کوي. هغوی به دواړه پر یوه ټغر کښېنوي، او هغوی به دې ته اړ باسي چې نور په خپلو کې دغه جګړه پای ته ورسي او سولې ته مخه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ترنګونکو په واشنگتن کې د سهار 10:00 او 55 دقیقې ولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اوري. د سپینې ماڼۍ ماموران وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د عالی غونډې لپاره په پلان باندې کار روان دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال مایکل براون پر راپور کې اوري.
مطبوعاتو د نامعلومو منابعو له قوله راپورټ ورکړی دی چې وایي توقع د اروپا ته د ټرمپ د سفر په وخت کې بله میاشت دغه غونډه وشي. پوتین د روانې میاشتې په سر کې د یوې عالي غونډې د کېدو ګټې تصدیق کړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю, это так и есть на самом деле.
Да, Америка جمهور رئیس په پله په پرلپسه توګه ویلې د با دارنګ یو غونډه کټور وګڼي. زه دا تاییدول شم دا رښتیا ده. کې د شه دغه دوه مشران د جولای د میاشتې د 12 نیټې په بروکسل کې د ناټو د عالی غونډې نه د مخه یا برتانیا ته د جمهور رئیس ترامپ د سفر نه دوه ورځې وروسته دغه ملاقات وکړي. ترامپ څرګنده کړه په بینالمللي سطح باندې د پوتین د دریز په بیا راڅرګندولو کې علاقه لري. ترامپ د روانې میاشتې په سر کې په کیوبیک کې د وو صنعتي ملکونو په غونډه کې پیشنهاد کړی و چې روسیه دې بیا د اتو صنعتي ملکونو په ډله کې شامل کړی شي. روسیې په 2014 کال کې کریمیا د خپلې خاورې سره یو ځای کړله، او له هغې نه وروسته د اتو صنعتي ملکونو په ډله کې د روسیې غړیتوب او وځنډول شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د لوګر په ولایت کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه نه لري. دوی وایي د پاکو اوبو د نشتوالي له وجې د هغوی ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي. نور تفصیل د سیمینا د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمي په راپور کې اوري.
د لوګر د مرکز پورې عالم اوسیدونکو په داسې حال کې رسخاک لپاره پاک اوبو ته د نه لاسرسي شکایت لري چې همدا اوس په مجموعي توګه په افغانستان کې صحي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې د لوګر په مرکز پورې عالم کې شاوخوا 2000 کورنۍ صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. زیاتره دا کورنۍ د پروژې جدید په ښارګوټي کې میشتې دي. د ښارګوټي چې شاوخوا 12 کاله مخکې جوړ شوی اوسیدونکي وایي چې ژور څاګانې هم ایستلې وو، خو د وخت په تیریدو سره اوبه وچې شوي او اوس د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخلي.
بازی بازی خلق دیسی تقریبا یو نیم سل متر تای ویلی و هم مخ پوچی دوده دیر خلق سوسونی سر مخامخ دیدل تاز و پا تانکر که خلق بور آوری پاس خیزایی ادی تانکر لخصا و بون خلق استفاده کهی خلق دیر پا تکلیف دی نمکن دولت نده خواهش ده و سجانش ده 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 پریجه ده زخیره پاس زخیره غم او خورش ده مسلمانان تدل تکت و بور اسی ده پریجه ده
ده پل علم خروسیدون که وای چه زیادی شوی ستونزی ده سرده لو هوری لپاره یه لو ولایتی چرواکو سره پا رسمی توگه معلومات هم شریک کردی خلا تر او سه عملی گام نده اخیسته
نو که دولت او یا والی سه او یا مربوطه ریاست بودی بانی اقدامو نکی نو کیده سی سی ده خلق دیر غط مشکل سره مواجه سی تقریبا 2000 یا یو نیم زر کورونه شاوخوا لا زیاد کم دا به دیت مجبور سی سی ورور ده ساحه پریدی او بل خواه تا مهاجرت کن
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 18 میلیونو ډیر خلک پاک اوبو ته اړتیا لري چې د ټول هیواد 3% جوړوي. له دې جملې نه 53% په کلیو کې اوسي. د لوګر د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصي ار آشنا راډیو ته ویل د ټولو هغو کورنیو په اړه چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري سروې پیل شوې او ژر به یې د حل لپاره عملي ګام واخلي.
موږ به د سرویګرو څخه وروسته دغه موضوع رسما د انکشاف دیاد له محترم وزارت سره شریکه کړو چې تر څو د لوګر ولایت د قدرمنو ولسونو د اوبو د کموالي ستونزه به د صحي اوبو دغه ستونزه ډېر زر ورحل کړو او خلک صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د احصایې له مخې نږدې 20 ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي چې له دې جملې څخه 9 ولایتونه د شدیدې وچکالۍ ستونزه لري. خو وایي چې د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره یو شمېر ځانګړي تدابیر په پام کې لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د دې ساعت د څو خبرونو غټي کې د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د ډیورنډ د کرښې په غاړه د سپین بولدک له ولسوالۍ نه د سړک جوړولو د یو افغان شرکت 3 تنه امنیتي او تخنیکي کارکوونکي تښتولي دي. د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سړک د جوړېدو کار چې له تېر یو کال راهیسې روان دی 140 کیلومتره اوږد دی او ساختماني چارې د فائدامې وزارت یو افغان شرکت ته وسپارلې وې. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس د ولایت سیمه ییزه چارواکي وایي چې تېره شپه طالبانو د دغه ولایت د ابکمري په ولسوالۍ کې د خالق تلو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې باندې حمله کړې او 15 ولسي پاڅون کوونکي وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي دغه پیښه تایید کړې ده. څارونکي وایي فکر کوي چې د لاتین امریکا د مهاجرینو په اړه د ټرمپ د ادارې سخته پالیسی به سکال په نومبر کې د اساسو د مجلس او سنا مجلس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په وروستۍ نتیجه باندې مستقیمه اغیزه وکړي. ټرمپ او طرفداران یې کوشش کوي چې مهاجرینو د بندولو په اړه د سخت دریځ په غوره کولو سره د خپلو هغو سخت دریځو طرفدارانو ملاتړ لاسته راوړي چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات کورته رایه چولې وې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ عالي غونډې لپاره کار پیل شوی. توقع ده چې دواړه به په جولای کې اروپا ته د ټرمپ د سفر په وخت ملاقات وکړي. د اندونیزیا حکومتي چارواکو دغه هیواد یو دینی عالم امان عبدالرحمن چې د اسلامي دولت ادارې سره د پټو اړیکو په ساتلو تورن کړی و د جمعې په ورځ د حبس د اعدام په سزا باندې محکوم کړ. اروپایي اتحاد نن د جمعې په ورځ په امریکایي صادراتو باندې د نوي ګمرکي محصول د لګولو اعلان کړی. په عین وخت کې توقع کیږي چې ټرمپ اداره به په 2 هفتو کې د چین پر وارداتي اجناسو باندې هم له 1.5 میلیارد ډالر نه زیات محصول ولګوي. چین هم د عین شان ځوابي اقدام ژمنه کړې ده. امریکا د چین تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی خو د ګمرکي محصول او په تجارت کې د کسر په وجه ترمنځ ژور اختلافات پیدا شوي دي. د شمالي کوریا د چارو څارونکي وایي هر څومره سخت دریځ چې متحده ایالات د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محو کولو په منظور ورکوي شاید چې معکوسه نتیجه ورکړي. د ټرمپ اداره غواړي شمالي کوریا زر تر زره په بشپړه توګه خپلې اټومي وسلې تباه کړي. د واشنگټن د رینډ کارپوریشن د اټکل له مخې شمالي کوریا 80 اټومي کوپړۍ لري او د وګدو اټن بالستیکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي متحده ایالات په نښه کړي او د اټومي وسلو د جوړولو سل لابراتوارون لري چې په ځمکه کې ژور خښ دي. او د هند حکومت پر هندي صادراتو باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د ګمرکي محصول د جګولو په جواب کې د پنځم به پورس پر نهشو امریکایي صنعتي او زراعتي تولیداتو باندې د محصول اعلانولو د لوړولو اعلان وکړ چې مجموعي ارزښت په کال کې 240 میلیون ډالر ته رسیږي.
درنن کومننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه د امریکا غا غشنا راډیو د لمړنۍ نساته مخمنه خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورزل. یو څو شبکې دری خبرونه شروع کیږي. درنن کو ساتنه هیله کو چې د خبرونه تر پایمو ملتیا وکړي.